ارمنستان او اذربایجان دایمي اوربند ترشمن دي. تجارت پکوي، سفرونو ته زمينه برابروي او ډیپلوماټیک اړیکې په پالي. همداراس به د یو بل حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی کوي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې هغه به له اذربایجان سره د پوځي همکاري محدودیتونه لري کړي، یو اقدام چې الهام علیف مننه وکړه. دا محدودیتونه په 1992 کال کې په اذربایجان باندې لګول شوي وو. دا اقتصادي تړونونه کولی شي د جنوبي قفقاز په اوږدو کې د ستراتیژیک ترانسپورت د دهلیز د بیا پرانستلو لپاره لاره هواره کړي چې د 1990 لسیزې له لومړیو راهیسې تړل شوي دي. د دغو تړونونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اجارې حق ورکړل شوی دی چې د ارمنستان له جنوبه تیر شوی اقتصادي دهلیز پسې پراخ کړي. دا کوریدور اذربایجان له نخجوان سره وصلوي. دا سیمه د ارمنستان مربوط ده چې 2.5 کیلومتره عرض لري. دلته به د ریل کرشه، د ګازو او تیلو پایپ لاینونه او نوري فایبر تیر شي. د دې تړونونو له مخې له واشنگتن څخه نه دي غوښتل شوي چې د دې ترانزیت دهلیز ته جوړېدو لګښتونه ورکړي، خو د دې پر ځای د متحده ایالاتونو له خصوصي شرکتونو هیله لري چې د دې اقتصادي دهلیزونو په پراختیا کې برخه واخلي. دا تړونونه د سش کال په لومړیو کې باکو ته د ولسمشر ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف ویتکوف تر سفر او د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خبرو اترو تر ادامې وروسته ترلاسه شول. دا خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼې ته خبر شي، تاسو هلته ویډیوي راپورونه ترلاسه کولی شئ، د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي، او همدارس د ازادي راډیو ونیسې خپرونې موندلی شئ. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د جمعې په ورځ د اوکراین د جګړې په اړه په الاسکا کې خبرې وکړي. دا سرمشیزه به دې ته لاره هواره کړي چې د اوکراین جګړه ودرېږي. په دې اړه مې په مسکو کې د پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باز څخه چې د روسیې چاري چاري نظر وغوښت.
هر ماجرا، هر مارکه، او هم داسې یو لوی ناورین جګړه کنفلیکت تاسو شورته وای چې د روسیې او د اوکراین په منځ کې دی، نو دا ډېرې خطرناکې او حساسې مرحلې ته رسیدلې. او زه فکر نه کوم چې په دې کتنه کې دې دا کنفلیکت حل شي. سمه ده چې په ډېر احتمال سره دا کتنه به یا په ترکیه کې یا په سویس کې یا چیرته ترسره شي، او دواړه خواوې به هم روسیه او هم زیلینسکی د ترامپ منځګړیتوب یو بل ته ښایي حتی لاس هم ورکړي. اما دا کنفلیکت او دا لانجه، دا جګړه ډیره لویه ده، ډیره عمیقه ده، ډیره ستراتیژیکه ده د دواړو خواوو دپاره. او په دې کتنه کې به کیدای شي چې یو سلسله اصولي تشریفاتي شعارونه ورکړل شي، کیدای شي د دې اوازه شته دواړه خواوې په یو ترتیب د دوی دغه غیر رسمي رسنۍ چې البته د دولتونو دخوا کنترولېږي وایي چې کیدای شي مثلا هوایي بریدونه یا کم شي یا ودرول شي. اما خبر دا ده چې کنفلیکت به څنګه حلیږي.
جان با صاحب ببخشه، همدغه سوال اصلا مهمه ده. اول خو دا لا هم معلومه نه ده چې دا غونډه به درې اړخیزه ترسره شي، د ترامپ، زلنسکی او پوتین ترمنځ، او کنه. خو دا واضح شوی ده چې پوتین او ترامپ په سره ګوري. لیکن همدغه سوال چې تاسو د خپلو خبرو په پای کې وکړ چې دا ستونزه به څرنګه هواری شي، که چیرته د دنیا د دوو ولسمشرانو ترمنځ هم دا مشکل حل نشي، نو د هواری لار به څه وي؟
او بالکل، ما هم مفکر چې ساس خطا خپل رئیس وړاندې کول مو ولې چې کېدې خو سره شو مستقیما ستاسو د پښتنې ته زه د فکر کوم کولای شي ورشي په اصول کې به دیتا زړه خشي، یعنی سیاستان چې دا مازله ورته یو سیاسي دی، یو سیاسي لارې یا کړن لارې پیل شروع کیږي. اصل خمد به تر وایم، یعنی د دې دغه حل د پاره هغه اساسات ټاکل کیږي یا معلومیږي. نو خپل کنفلیکټ خو ډېر پیچلی دی، تاسو پوهیږئ، تاسو ترکیبوي. روسیا د هغو خپلو موخو نه ګرځېدلی نه دی، لاس په سر شوی نه دی. او یعنی یو واقعیت بله هم دی ځمکنی، هغه دا چې روسیا سمه ده چې ډېر بچي مخته ځي په ډېرو تلفاتو، په ډېرو مصارفو بېل شکه، اما برلاسی لري په جګړې په ډګر کې. دریمه دا چې د اروپا موزیګیری هم دلته ډېره مشدده ده او ډېره جدي شوې ده، مخصوصا د آلمان او د فرانسې پدې او د انګلستان خو طبیعتا د پخوانه
وبخشي. یعنی ستاسو مطلب دا ده که چېرته په دې خبرو کې اروپا په پیل کې داخله نه وي، ممکن نتیجه ورنه کړي؟
خو دغه د شوز د اروپا په نوم اساسې تو خپل اوکراین دلته ګډون کوي. اوکراین دغه څو ورځې ډېرې داسې انټنسیو یا مکرر خبرې اترې کوي اروپایانو سره، آلمانانو سره، فرانسویانو سره، انګلیسانو سره. یعنی د هغوی دریځ به د زیلینسکي د خوا باندې په دغه کتنه کې کار احتمالا دا کتنه د زیلینسکي په حضور سره هم وشي او دا خپل دریځ به خامخا ترامپ ته رسوي. اروپایان هم غږېږي ترامپ سره. او خبره دا ده چې اروپایان په یو شي ډېر ټینګار کوي، هغه دا دی چې مثلا د فرانسویانو او د جرمنانو او د انګلیسانو حضور په اوکراین کې په یو ترتیب چې دغه د وضعیت د امنیت تضمین وشي، په یو ترتیب چې یا دا خبره ګرمې جګړې ته لاړه نه شي. اما روسیا پوهېږي چې که چېرې یو غربي عسکر رسما داخل شي اوکراین ته، چې یو عسکر راشي چې لس زره راشي، هغه ټول یو معنا لري او دا معاملې ته کاملا تغییر ورکوي. دلته درېمګړي بالکل برلاسی پیدا کوي او روسیا محدودیږي خپل په فعالیتو کې. خو خبره دا ده چې یو شی چې اوس جالبه ده، هغه دا چې روسیا د هغه د زیلینسکي سره د نه خبرو کولو نه را لاس په سر شوی دی. مخکې به ویلې چې دا غیر قانوني دی، ولسمشر دی. یعنی په یو شی کې د روسیې د لوري دغه انعطاف یې ورته وایي یا عقب نشینی ورته وایي شاپک دا لیدل کیږي. نو په دې ترتیب روسیا هم چون فرسایشي حالت ته جګړه تللې ده، علاقه مند ده چې لږ تر لږه مصارف خپل کم کړي، کېدای شي نوی داسې یو تشکیل به را جوړوي د خپل اردو، هغې دپاره مې یو ساه اخیستنه روسیې ته هم پکار ده فکر کوم. داسې تحلیلي سړی ده او وضعیت په مجموع کې د سیاسینو له خولې د دوی، نو دوی هم دې ته بالاخره چمتو شوي دي چې یوه ساه واخلي. اما تر څو چې د جګړې دپاره منطقي ټکی د ایښودلو پیدا نه شي فکر نه کوم.
منطقي ټکی څه تاسو ته ښکاري؟
یعنی خو ګورئ، هر ماجرا او هر معرکه په یو ترتیب شروع کیږي، په یو ترتیب ختمیږي. اوس د روسیې دپاره مثلا د کریمیا د شبه جزیرې او د څلورو ولایتونو چې ویز مکانی واقعتونه دي او جمع دا چې اوکراین به نه غړیتوب ترلاسه کوي په ناتو کې او خارجي به اساطیر به دلته نه راځي، نو دغه مسایلو کې په کومو مسایلو کې مثلا روسیه کولی شي چې انعطاف پذیري
وبخشي؟ په همدې برخه کې یو ډول ورته ګورو. ولسمشر ټرمپ ماسکاو ته ډاډ ورکړی دی چې اوکراین به د ناتو غړیتوب نه اخلي، ډیر واضح دا خبره کړې ده. د بهرنیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په موضوع کې هم تقریبا واشنگتن او ماسکاو سره اخري هم ژغه دي. پاته دا شول چې د څلور ولایت روسان له دوی سره څه کوي، نو دا خو داسې یو موضوع ده لکه د چنو وهلو نوخ کېدی شي چې د مذاکراتو په ترڅ کې د یو تفاهم ته سره ورسي.
خوندا خبره ده، دلته سړي چې هغه تاسو معلومه ده چې وایي هغه ابلیس په جزئیاتو کې دی کنه. اوس دا څلور ولایت ښه، دوه ولایت خو تقریبا مکمل د روسانو د کنټرول لاندې دي، هغه یو دنیسکي دوه خرګوټي پاتې دي مثلا لوهانس مطلق د کنټرول لاندې دي، دنیسکي یو څو منطقې پاتې دي چې یو دوه درې کوچنی شبه جزیره به کریمیا مطلقه به کنترول انگیده. خرسون او زپاروژه دا هغه ولایتونه دي چې نیمایی نیمایی د کنترول انگیده او هلته ډېر استراتیژیک مراکز دي لکه د اتومي سټیشن او د سینور د سین غاره د دنیپر یعنی هغه هم ډېر استراتیژیک ارزښت لري. په دغو مسایلو کې مجموع کې خبری اتری کیگی او دغل تبا دغا انتاب شتاس ورتوائی اغا چنه چه ورتوائی چنه و حل با پا دغا مسائلو کیگی چن دغا خط کم زیکی را کشی طول دغا زور با پا دغا مسائلو سیگی خوالش بر نو دا بیا هم وایم چه سمده دا خو با یا پروتوکولی تشریفاتی جلسه وشی و نوشی حتی دا تزلینسکی بکی نوشیگی اما دا د کرکیچ پاین نه ده. زه فکر کوم چې ډېرې دوامدارې خبرې به کېږي او ډېرې هر اړخیزې خبرې به کېږي او په دغه ترڅ کې به په خواشنۍ سره چې کنفلیکټ به په یو نوه په بله بڼه ادامه پیدا کوي.
یعنی لږ تر لږه کرکیچ به راکم نه شي
کېدی شي. تر شما مخکې مو وویل چې یعنې دواړو خواوې په یو ترتیب دا رسوي چې کېدی شي هوایي بریدونه یا ودرول شي یا وزن ډول شي یا پکې کمښت راشي.
جنبا صاحب ډېره مننه
کورو
ده. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته جماس کوچې مجاز نه ولایت څخه د ما نظر خدا غدا سي رپاترپسینو کې خلک د کخ په پالنه باندې نه پیږي نو دا خلک ډیر مصرف هم وکړي خو هغه کښ یا سدي کرل یا هغه حاصلات ورنه کړي دا د دې د نه پوهوي له وجې څخه. نو زما نظر دغه ده چې دغه خلکو ته چې کوم خلک کروندګر دي دوی ته باید پوهاوی ورکول شي. په هر ولسوالۍ کې باید انجینران وي، هغه انجینران چې دی کروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل چې هغه په ډېر کنټرول کوي. نو دغسې په زراعتي شبو کې باید وي انجینران چې خلکو ته پوهاوی ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته او ټول لره بر افغانان ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. بعد سلام شورونو تر څو وخت به موږ مهاجر کلونه کلونه د بل پک شورو ته مشتر کړي په مهاجرت دا د چا د لاس د زمو خپل د لاس چې سړی راس هغه تر شا ودرې شل کاله په غراله تر شا ودرېدل هغه خپل ډالر جمع کړو لاره خارج عشق او عشرت کې دلته غریبانان بریان د غریبانان وش پسنګر کې بمړ کېدد او به بیا نه دروښت و سغه غریبانان پاتې برته پر غز غریب وزلن کې هغه بل خارښت وس په ډالرو سره و برته 15 کاله بچ دا حکومت ور دغه حکومت غریب خلک بیا دغه حکومت زوري بیا بل حکومت راسي هغه زوري اداره زیب ډالر جمع کې بلارس بلکې شوارت مزما پیغام د افغانانو ته چې راځي نور د دې چا په سينو ټول غریبانان ورون تم پیغام دا دي چې دې چا په سينو دا غلندغره په سينو لرنو قسم په خدای کوم مخته بلاش بریا زموږ د پسنګر کې مور ورته ناس جنگ موش ټول غول سبا چې کامیاب وسول بل دې نه پیژن ته د ماشان روډي قسم په خدای کې دا هم د غید نن دا غټه ولاړه افینځه غریبانه په تیز بیا باندې ور دلم وزون خپل په ورونه ځله مکه پر د افغانانو شپات قاسکر پات دی خورور غول یا کاربن پات دی یا هر څوک پات دی ظلم پر غریب مکه غریب نه دی مرام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د له ازادي ملمه
ازادي ملمه د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادي ملمه کې ملمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګه داسي او څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر زلاند زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادری دریم کاله مخ کې راووتلې وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و
زیګیدل چیرته بیا براشو چی ماشومتوب ته څنګه تیر شو پغې وروسته غږیږو
لبا د مرغ وایم چې زمونږه زما په څیر د نور ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نور ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شوی او مونږ هم راغللو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چې مونږ په ننګرهار اوسیدونکو نو عمل تپاتې شو تر یو وخت پورې الته وو قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم
زلان سه زخپل ام وهار تصویر ما په انګو کې البته الته خو زه خو زیګیدل افغانستان کې خو کوچنیواله مې لومړی ټولګی می او سبق می تر ډیره پوری په دې انګو کې وایلې کوارت باندې ډیر تللې راغله کوارت په پښتنو یو خاصی ما وا خو دې کډوالې ژوند پکې مشکل وو په کمپونو کې ژوند څنګه وو
ښکاره خبره ده تر یو وخت پوری مشپکلنې وکلنې تکلنې پور خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی ده سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې پاخه سړکونه به هم لیدل مکتبونه به هم لیدل همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده وو دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو تودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله همدا ډول خزي چې وي هغه به په پیڅو باندې ګلدوزانی کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول زما د پلار دا کې سبیادو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نو ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسط کورنۍ لپاره یې ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې کلا به سیلاونه راتلل په یو کوڅه باور دنه نشي کله په بل او څو ورځې په ډنډونه بیا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادی کې دسه ډیر لګ لګ چې چرته به کور راولې دلې او خزا یا ماشومان هغه په ګمړو نو سخت یې نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغه ساحه کې چې د ما کومه تجربه وا په هنګو کې بیا د کوټ کې په کم کې اگر چې هغه د سیو ځنګلي سیمه وا ځنګلونه وو پکې ډیر خې یو سره پورې طبیعت درلود خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلې دي دا نه و یاد ژوند کولو خو د ژوند هغه جالب خاطري او پایل
له همدسی او زینا بیا ورسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې دی تا همزولی دی چې عمل ته زیږیدلی بیا راغلی افغانستان ته دا ډیر جالب او پزړه پوری اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه
منگا زخو خپل چې تر کومه پورې منګال ته وسیدلو خو دغه د چلور پنځنه وی کلونو پورې هغه عمر زمنګ د زده کړو نو چون کم عمر مې وو بیا چې لدین روسه منگا افغانستان ته چکل راغلو په هغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلوم نه و سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیا تر ګرځیدلو په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و اتمه کنه اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل دا هغه نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده و او خلکو ډیر د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودله او شهرت درلوده د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خطو کتابت په د باندې ډیر زیات بلد و او هغه په خو وختونو کې بچ هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تیرېدله او کوم کتابونو فکر کوم څه دوله شو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نه و هغه بشپړ کړو نو ډیر یو مرزایی خط درلوده او هغه د زده کړې ابتدایي کوم څه مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخذ کو نو هغه که مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما دا ډول زما زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلې شوې وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې هلته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دند زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دند ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی و نو څو کلونه پکې تیر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادیږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل له هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي نو ستونزمنې مرحلې وي په دغسې حالاتو کې څنګه د ادبیات او هنر او فرهنگ ومن
ان سه به یو ډیر جالب نقطه و بلم درته وایم چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه وو سی یا نه خو کم از کم زما شاید زما د هغه کسان مو ورچ مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو مونږ یوازې لیکو لوس د پلار نه زده کو مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون سنف ته یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیر غټه خبره مونږ ته وکړه بلکې خپل چې کوم مونږ نه به ازموینه غستلن مونږ به دوه حرف چې سره یو ځای کړل مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړل دستي پوی به شو چې جیم څو حرف دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی هغه هم چې جمع کړم دستي په دستي به مو ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه مرسته کړې وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کینم همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمي چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه خو خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي ادبیات ته زما راتګ یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو مونږ د خوشحته خپل یو دغه د تقسیم اوقات دی چې تا مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي بیا په دویمه کې او بیا په دریمه کې همداسې پاور په پاور باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي یا مثلا د ابجد په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي نو په هغې کې به د شعرونه راتلل مونږ په تختو د شعرونه لیکل نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا او په دې کې یوه خبره کېږي او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول نو دا به یو اوږد بحث و ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا په یو شعر کې مونږ دروخاله دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس او که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود رنگ به نه درلود ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و بیا پلار مې درلودل بیا مشران ورونو نو سر مې سر و کتاب سره ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي که رښتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه نو بیا شعر مې شروع کړ خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکلو خدای شته په هغه یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تلاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کې کېناستلم ډېر خلک راغلي وو پښتونخوا نه هم راغلي وو هملته د پېښور نه هم راغلي وو خپله د ځایي خلک هم وو زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو نو هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل راځي. یو بل خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه وو، یا به 2000 کال وو، دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچوي په دغه شعري دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو، مومن خان او شیرینه، او فرهاد او شیرینه، او یو اشوک او دریم اشوک، او ډیر زیات دغه یو کتابونه ډیر په کم روپو پلس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه بچ
عموما به په دې کټونو پراته و، په داسې واړه واړه کټګکی به ورته اچولي و، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه، رښتیا ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي و.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خوشاید د ډېر نور کسان دومره ډېر علاقه نه و. خو ما او زمانه کشور ور مې چې ساهر زلان مونږ ډېر زر د لیکو لوس زده کړی و، یو خدای چې ډېر وخت هم پلار سره تیر و، هغه نور علاقان بچي و، هغه خبراله یو سات بو بیا بلاړل، بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم هم دیني درس ویلې، هم بله ماسپخین لخوا په کور کې، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوس زده کړ. نو بیا به مونږ د خپل نورو ملګرو ته دغه کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو، په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړې دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات و تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کسب ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کوم ژبو چې مشهوري شاعری وي هغه پزده کی، دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولی او ډېر پاڼې هم ډکې کړي، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دی ورستوی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو البته په انګلیسي وو ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي او ستا ته لوسن زیاتیږي او فکر کې یو تنده محسوسې او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کومه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه. څه کتابونه چې موجود وو هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیره زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډیر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځینه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو، خو بیا ما ته ګټه رسوله. هغه به مې ځان سره وساتل، نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وروړه او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی هغه، چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسای او فوتوکاپیان ته خلی هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میشت یا کال تیر شوی و، د کتابخانه ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله، هلته به مشایرېم کېدلې، مشایران ممکن استل. نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې، نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله همداسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پورې شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې قراره قراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولې ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ما ته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند، افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پې ونه غږېدو. خیر بیا به پې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.